خدا.
سلامونه د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. د ماشام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. نن سه شنبه د 1416 هجری لمریز کال دوري اتمه نیټه ده چې د 2018 کال د 2018 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره برابر ده. د افغانستان دفاع وزارت د 2018 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 200 دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. په دې اړه په نور موضوعات هم لرو، خو ګڼ شمېر خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوي د ګډون په هدف بحث او خبرې روانې دي. مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان لورې د ډیورن پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران د مسکو یو کلک شریک دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوي د ګډون په هدف بحث او خبرې روانې دي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د ګډون یا نه ګډون د تصمیم په اړه د مسکو پخوانۍ غونډې او پایلې ارزول کیږي. خاغلی مستغنی زیاته کړه دا چې په کومه سطح افغان پلاوی په دې ناسته کې ګډون وکړي په دې اړه هم خبرې کیږي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اپریل میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه د چین، روسي، ایران، پاکستان غونډه جوړ شي. مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان له لورې د ډیورن پر کرښې د اغزن سیم د لګولو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي چې نن یې د مشرانو جرګې مشري کوله وویل چې افغان حکومت باید د بشپړ وضاحت لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړي.
باید د پاکستان سفیر د باید احضار سي. وزارت خارجه او وزیر خارجه مجبور مکلف ده چې دوی احضار کړي د دوی سفیر په افغانستان کې. او دوی موضوع دا چې دوی مجبور مکلف ده چې د ملل متحد امنیت شورا ته دغه موضوع باید شکایت کړي. او بیا هم دا وایي چې شورا امنیت ملل متحد واقعا موږ سره د صادقانه بلل کړي.
د پاکستان لوی درسیس په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان سره پر پوله په خطرناکو برخو کې د کټارو او اغزن تار لګول پیل کړی دي، خو افغان حکومت وایي چې د پاکستان دغه کړنه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته نشي کولای. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د افغانستان د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه نن په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه یو ساعته خبرو کې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ پر دوه اړخیزو سیاسي او امنیتي اړیکو او د همکاریو په پراختیا هم ټینګار شوی دی. دا وتلی افغان ژورنالیست او طنز لیکونکی جلال نورانی جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې جلال نورانی تیر ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړه. ارواښاد جلال نورانی د هیواد په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی او د حامد کرزي په حکومت کې د اطلاعاتو کلتور د وزارت سلاکار هم پاتې شوی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ایران د مسکو یو کلک شریک دی. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره تر خبرو مخکې خبریالانو ته ویل دی وایي موږ دقیقا په هره برخه کې له یو بل سره همکاري کړې ده، لکه نړیوال مسایل د لویو او بیړنیو ستونزو حل کول او په اقتصادي برخه کې همکاري. زموږ کارونه ګټور وو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ټینګار وکړ چې تهران او مسکو په سیمه کې د امنیت او ثبات غوښتونکي دي. د ایران ولسمشر پرون د روسیې له صدر اعظم دیمیتری مدویدیف سره هم کتنه وکړه. راپورونه وایي چې د ایران او روسیې مشران ایران ته د وسلو پوځي تجهیزاتو د ورکولو او د ایران د انرژۍ په برخه کې د روسیې د پانګونې او نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کوي. د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف چې د عراق په موصل خار کې د اسلامي دولت پر نامه ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات کې ویغه کړې چې د ملکی وګړو سر او مال ته پام وکړي. د بشري حقونو د مدافع ټولنې پرونو سلهغې په دې اړه خپل رپورټ خپور کړ چې امریکایي چارواکو په موصل خار کې د مارچ د 12 نیټې په هوایي حمله کې د ائتلاف لاس لرل ومنل. د بخنه د نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې هوایي برید کې تر 1.5 زیات ملکی وګړي وژل شوي. امریکایي چارواکي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دا نه تاییدوي چې په دې بمبارۍ کې به ملکي خلک وژل شوي وي. د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي د ملکي وګړو د تلفاتو په مخنیوي کې د احتیاطي تدابیرو له پامه غورځول له نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. راپورونه وایي د روسیې د کورنیو چارو په وزارت کې د ساختماني څانګې مشر په مسکو کې وژل شوی دی. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې چارواکو په حواله وایي چې نیکولای ولکوف پرون په ډزو وشل شوی دی. پولیس په دې باور دی چې ولکوف د غلو لخوا وشل شوی او قتل یې د هغه له وظیفې سره کوم مستقیم ارتباط نه لري. او د ازادي راډیو د روسیې څانګې دوه خبریالان نن د دې هیواد په جنوب کې د مخپټو برید کوونکو لخوا وهل شوي او کاري او شخصي وسایل ترې غلا شوي دي. پر سرګي خازفوف او اندری کوستیانوف په کروپوتکین سیمه کې سهار مهال کله چې له هوټل څخه وتل یو شمېر کسانو برید وکړ. د دواړو خبریالانو غوښتل چې په سیمه کې د بزګرو د مظاهرې پوښښ وکړي. د ازادي اروپا د ازادي راډیو عمومي رئیس توماسکن دا برید د نه منلو وړ عمل بلل او د دې پیښې د پوره تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 202 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي.
له 2014 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول.
د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي افغانانو په بیلابیلو مواردو کې د پخوا په پرته یو میلیارد ډالر زیات رشوت ورکړی دی.
هر کال پخوا دوی به 2 میلیارد ډالر رشوت ورکوه، اوس تقریبا 3 میلیارد ډالر دوی رشوت ورکوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د طالبانو ستنېدل راتلونکي اونۍ پیلېږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 2014 کال له پیله تر دې دمه د فساد پر ضد 202 دوسیې چې پکښې د دغه وزارت منصوبین په فساد د سلا په خرڅلاو او په یو شمیر نورو مسایلو تورن و عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. د دغه وزارت مرستیال هلال الدین هلال نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې له 1300 څخه زیاتې نورې ورته دوسیې د دفاع وزارت تر څېړنې لاندې دي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د سې شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له 2014 میلادي کال څخه تر دې دمه د دفاع وزارت 1490 منصوبین له دندو لرې کړي، 1492 تبدیل کړي او 1038 دوسیې چې پکې فساد د سلاو خرڅول، فریبکاري او له دندو څخه ناوړه ګټه اخیستنه شامل وه عدلي او قضایي ارګانونو ته اسپارلې دي. نوموړی وایي 1323 نورې ورته دوسیې تر څېړنې لاندې لري چې کار پرې روان دی او نور کار به هم پرې وکړي. جنرال هلال الدین هلال په همدې اړه وویل له 2014 کال نه تر دې دمه د تدارکاتو سیستم او هغه ځایونه چې د فساد شک پرې کېده د ارزیابۍ لاندې ونیول شول. بلابل جرمونه لکه اختلاس، د سلا خرڅول، له دندو ناوړه ګټه اخیستنه، فریبکاري، د مقرراتو ماتول او له ویرې دښمن ته تسلیمېدل او د شی حیف او میل کول ارزیابي شول. د خغلی هلال په خبره د دفاع وزارت 315 پخوانی منسوبین د تیر میلادي کال څخه تر دې دمه د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا مجازات شوي هم دي. بلخوا د دفاع وزارت لوجستیکي او تامیناتي مرستیال ډاډ ورکوي چې په تدارکاتي چارو کې شفافیت رامنځته شوی دی.
تاسو ازادي راډیو او رئی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د 2014 کال پیل تر دې دمه د فساد پر ضد 202 چې پکې د دغه وزارت منصوبین په فساد د وسلو په خرڅلاو او په یو شمیر نور مسایلو تورن و عدلي او قضایي ارګانونو تور پیژندلې دي. په دې اړه مو یو راپور واورید. همداراز اورو چې د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي لا هم فساد په دغه هیواد کې په پراخه کچه روان دی. د دغه سازمان رئیس سید اکرم افضلي ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې د یاد سازمان د سرویګانو له مخې پخوا هر کال تر 2 میلیارد ډالرو پورې په بډو کې ورکول کېدل او اوس دا شمیر 3 میلیارد ډالرو ته رسېدلی دی. له ښاغلي افضلي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی یې دا پوښتنه کړې چې حکومت له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ځینې کوټلي ګامونه هم پورته کړي، خو بیا هم ولې دا اندېښنه موجوده ده چې فساد په پراخه کچه روان دی؟ ښاغلي افضلي لومړۍ پوښتنه داسې ځواب کړه.
زمونږ سره لګا دا ښیي چې خلک پرې باور دي، فساد زیات شوی دی او د دې تجربې دا ښیي چې هر کال پخوا دوی به 2 میلیارده ډالر رشوت ورکوه، اوس تقریبا 3 میلیارده ډالر دوی رشوت ورکوي. قضایي او عدلي ارګانونه د فسادو بنسټونو په توګه باندې معرفي شوي د خلکو لخوا نه، او فساد په ټوله کې په ډېرو برخو کې همداسې ادامه لري. دا چې د افغانستان د حکومت کړنې څومره موثرې وي دا به وخت ونیسي، اما تر اوسه پورې چې کوم کارونه ترسره شوي دي سره دې چې ځینې پرمختګونه هم شته پکې، اما د سیاسي کېدو خطر ډېر زیات دی. خپله عدلي او قضایي مرکز چې جوړ شوی په دې کې شک نشته چې دوی ځینې دوسیې تر څېړنې لاندې نیولي دي او ځینې قضیې فیصله کړي هم دي، اما په دغه مرکز باندې هغه لازمه څارنه چې د مدني ټولنو لخوا نه وي او یو خپلواک بنسټ لخوا نه وي، لکه په نورو هېوادونو کې چې فساد سره مبارزې کمیسیون کېدای شي چې هغه خپلواک او غیر سیاسي کمیسیون وي، دغه نشتون د دې لامل ګرځي چې د دې کړنې تر پوښتنې لاندې راشي او په راتلونکي کې خطر د دې چې دا سیاسي شي دا پروسه دا خطر ډېر زیات دی.
د سیاسي کېدو معنا ده چې له ځینو کسانو سره به دوی برخورد سم نه کوي او معافیت سیستم به بیا هم چلیږي، آیا واقعا داسې یو څه شته اوس که څنګه؟ او ځینې په لوړ پوړو خانو کې که ځینې احیانا داسې څه موجود وي د فساد په برخه کې، آیا دوی به دا توان ولري چې ورسره برخورد وکړي که څنګه؟
سیاسي کېدو په دې معنا باندې ده چې دوی به خپل سیاسي مخالفین د پوښتنې لاندې نیسي او د دې قضایي تعقیب لاندې به نیسي، او هغه کسان چې دوی شاوخوا ته دي د سیاسي ګټې سره تړلي دي کېدای شي هغه خلک اصلا د پوښتنې لاندې راندې شي، لکه مونږ چې اوس فیران ګورو ځینو برخو کې چې د ځمکو غصب ده یا هم په امنیتي سکتور کې پراخه کچه باندې چې کوم فساد شوی هغه خلک اوس هم خلاص خلاص ګرځي او حتی دا ویل کېږي چې دوی به بیا غټ پوستونه ترلاسه کوي او معاملې راوړلي شو ته هغه خلکو سره کلک چلند نه کېږي چې دا خپله د فساد سره مبارزې ټوله پروسه هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي او
دغه کسان چې تاسو ویل خلاص لاس ګرځي او په فساد هم تورن دي او اوس هم مرتوادي ورکړل شوي چې څوکۍ به ورکول کېږي، دوی ولې داسې پرېښودل شوي؟ آیا حکومت زور نه پرې رسېږي که څنګه؟ او څه معامله روانه ده ستاسو په نظر؟
سیاسي معاملې او همداراز د حکومت کمزورتیا د دې کسانو په وړاندې هغه پورې د ریفارم او اصلاحاتو مخې نیولې ده، او همدغه راز د حکومت هغه اقدامات چې دي په مقابل کې قانون په دې باندې پلي کړي دې مخې هم نیولې ده. په ټوله کې د حکومت هغه ضعیف اراده چې ده او د مفسدینو ډېره لویه برخه او قوت دننه په حکومت کې د دې لامل ګرځېدلی چې دغه مفسدین بیا هم د باندې چې کوم پاتې دي هم او ډېرې غټې دوسې لري دوی بیا هم خلاص لاس وګرځي.
د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان رئیس سید اکرم افضلی و د افغانستان د روڼتیا څار سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې له پراخ فساد خبرې کوي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی او ژمنه یې کړې ده چې د فساد په وړاندې به په جدي توګه مبارزه کوي. حکومت د دې ادارې د کار له پیله تر دې دمه ځینې چارواکي چې په فساد تورن سوي تر پوښتنې لاندې هم نیولې دي.
آزادی خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د لشکرګه اوسیدونکي د ښار پر شاوخوا د سختو جنگونو له امله په حکومت انتقاد کوي. د هلمند ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل وایي که د لشکرګه پر شاوخوا عملیات ونسي، لیرې نه ده چې د ښار ځینې سیمې سقوط وکړي. دا چې دولتي مسؤلین څه وایي په دې اړه الیاس دایی راپور لري.
دا د تیر شپې د هغه ډیسي توپ راغ دی چې د لشکرګاه له زړه څخه د ښار پر شاوخوا او د ندالي ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو د وسلوالو د سختو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته کوله. که څه هم په ندالي او یو شمېر نورو سیمو کې حکومت د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، خو د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د تیرې شپې جګړه د نورو شپو په نسبت سخته وه. دغه تازه بریدونو د لشکرګاه اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د ښار پر شاوخوا د جګړې د اوږدېدو له امله پر امنیتي مسؤلینو نیوکه کوي.
هر شپه جنگ، هر شپه دربۍ، په ښه خواږه خوب دوی یو داسې درب وسي چې زړه مو راوکاږي. دا سر کم عملیات ښاریان ټول په تشویش کې دي، ټول دا ستونزه لري چې دې ته یو باید د حل لاره معلوم پیدا کړل سي.
مچی والله والله جنگ خو د ډېره وخت کې چې په هلمند کې روان دی، خو د تېرې شپې حالت په ښار کې ډېر خلک بیرولي وه. اوله موږ کورنۍ د شپې دا رقم ټکان شروع وه، یعنی خلک ډېر په تشویش کې وه. دا هغه جنگ دی چې شروع دی، ورکیږي نه او تمام نه لري.
افغان ځواکونو څو ورځې وړاندې په ندالي کې عملیات پیل کړل چې د ښار د درېمې امنیتي حوزې بولان د ځینو سیمو په شمول د ندالي یوه کلنه محاصره ماته کړه او هلته غځېدلې لارې تر خپل ولکې لاندې راوستله. که څه هم ځینې سرچینې وایي د تېرې شپې په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي، خو حکومتي مسؤلین دقیق معلومات نه ورکوي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر وایي د ښار پر شاوخوا د وسلوالو د تازه بریدونو څخه داسې بریښي چې حکومت د ښار څخه د وسلوالو د لرې کولو توان نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل که حکومت نور هم بې تفاوته پاتې شي، لرې نه ده چې د ښار ځینې نورې سیمې هم وسلوال په ولکه کې واخلي.
نه پرون دښمن د قوت په صفت پیژنم، نه نن دښمن د قوت په صفت پیژنم، نه سبا دښمن د قوت په صفت پیژنم. زما د ذات مدیریت څخه دښمن رالی ډېر ولسوالۍ تر لاس لاندې. زما د ذات مدیریت څخه دښمن نن زما ښار کمربند کړي. زما د ذات مدیریت څخه دښمن ټولې مواصلاتي لارې بندې کړي. تاسو باور وکړئ که اراده موجوده واوسي، اداره موجوده واوسي، دا هر څه د سمون خواته ځي او دا شی کنټرول کېدلی شي.
څو ورځې وړاندې حکومتي سرتیرو د سنګین د مرکز څخه د دې ولسوالۍ اړوند د پتي محمد پیچ ته چیرمه د دوهمې لوا مرکز ته په شاسول او د ولسوالۍ تایسات او نور ټولې سیمې وسلوالو ته پرېښودلې. د هلمند والي بیان عمر ځواک وایي په ندالي کې ځکني خو په نورو سیمو کې د واده لارې عملیات او د افغان ځواکونو شپني چاپې دوام لري. هغه وویل ډیر ژر د لشکرګاه پر شاوخوا د روانو ناامنیو د ورکول په موخه عملیات پیل کیږي.
دم کړی د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په ولسوالیو کې چې هغه جنوبي او د شمالي ولسوالۍ په ځینو برخو کې چې هغه هوایي اندښتونه او د دې تر څنګ شپني عملیات هم کیږي چې په دې کې ځینې لاسته راوړنې هم لري. خو کله ناکله وسلوال مخالفین د ځینو خلکو څخه استفاده کوي او لوړ فشار چې ورپاتې وارد شي بیا هم په ځینو کمربندونو باندې دوی چریکی بریدونه یا هم تهاجمي بریدونه.
د نادالي پر غځېدلې لار تازه جوړې شوي پوستې او د درېیمې او دوهمې امنیتي حوزو کمربند په داسې حال کې د وسلوالو د تازه بریدونو له امله د تهدید سره مخامخ ده چې د ښار څلورمه حوزه تر کال ډېر وخت کېږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. نوزاد، موساکله، باغران، ناوه، خانشین او ریشي ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د ګرشک، نادالي، مرجې، واشیر او سنګین ولسوالۍ یو شمېر سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمد الیاس، دادا دی رادیو، هلمند.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. امریکا د اوږده مهال لپاره د افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د جنگ ځپلو هیوادونو لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي مایکل دینلی نن په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ ستونزې شته چې د هواري لپاره به یې د افغان حکومت سره په ګډه کار کوي. نور حال د واصل وصال په راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ او ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریز راکړې ورکړې د پراختیا خبره هم کوي. د جنگ ځپلو هیوادونو لپاره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي مایکل دلینی د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال ویل کابل ته د راتګ هدف دا دی چې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړي چې امریکا په افغانستان کې اقتصادي وده او د سوداګرۍ پراختیا ته ژمنه ده.
in Kabul this week.
دا ونی زما حضور په کابل کې د دې لپاره دی چې د خپل حکومت لخوا د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړم چې موږ له دوی سره ولاړ یو او د اقتصادي ودی او پراختیا ترڅنګ د دغه هیواد د خلکو د ژوند خوادي ته ژمن یو.
ښاغلی دلینی ویل دوی به هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودی او پرمختګ لپاره د ظرفیتونو په لوړولو او د پنګونې په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو لا تیرو شپاړسو کلونو رئیس په بیلابیلو برخو لکه د کرهنې د پراختیا، پنګونې، مالی مسایل او د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو د ونډې په برخه کې شاوخوا یو بلیون ډالر مرسته کړې. دغه هیواد له 2004 میلادي کال رئیس د افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې او ګډو همکاریو لپاره د ټیفا یا د سوداګرۍ او پنګونې د چوکاټ په نوم یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه به د سوداګرۍ د ودې او پراختیا په برخه کې د یو بل سره دوامداره همکاري کوي او هغه ستونزې او خنډونه چې په دې برخه کې موجود وي د حل لپاره به اقدامات کوي. د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د امریکا لخوا د همکاریو تازه ژمنې هم د ټیفا یا د سوداګرۍ د پنګونې د چوکاټ له برخې څخه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلین د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستو او همکاریو ته هیله مند دي او په دې برخه کې د دغه هیواد مرستې مهمې او اغیزمنې ګڼي. د دغه وزارت مرستیال قربان حق جو وایي هڅه به وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په همکارۍ سره د افغانستان سوداګري بنسټیز او معیاري کړي تر څو وتوانېږي چې په ښه توګه د نړۍ له هیوادونو سره راکړه ورکړه ولري.
په دې برخه کې هم د امریکا د متحده ایالاتونو همکاري لرو چې د افغانستان سوداګري معیاري او بنسټیز کړو چې زموږ صادرات د مارکیټ د غوښتنو سره سم لکه د اروپا او امریکا په شان آماده او صادر شي.
د یادونه ده چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 920 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې چې ډېره ونډه پکې د امریکې وه. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي هر کال په افغانستان کې په زرګونو کسان وژني. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم نن په کابل کې وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د توبرکلوز د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې پرمختګ سوی خو لا هم دغه ناروغي په لوړه کچه د افغانانو ژوند ګواښي. په دې اړه عبادالله حنانزی راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي لا هم په لوړه کچه د افغانانو ژوند ګواښي. د دغه وزارت مرستیال احمد جان نعیم د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د توبرکلوز د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې ناسته کې وویل په 1415 نیوم لمریز کال کې د توبرکلوز ناروغۍ 3040 پیښې تشخیص او درملنه شوې. ښاغلی نعیم وایي د تیر کال په پرتله د دې ناروغۍ د پیښو په تشخیص کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دی وایي دې ته په پام چې هر کال یې د توبرکلوز د ناروغۍ له امله شاوخوا 2000 کسان مري، اړتیا ده چې د توبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي د بل شوار مطابق د دغه ناروغي په وړاندې ټول باید سره لاس ورکړو او په دې برخه کې متحد شو. ښاغلی نعیم داسې مهال په کال کې د توبرکلوز د ناروغۍ له امله د مړینې شمېر 2000 کسان ښیي چې یو اونۍ مخکې د عامې روغتیا وزیر فیروزدین فیروز ویلي وو هر کال د دغه ناروغۍ له کبله 15000 کسان مري. افغانستان د نړۍ د 22 هیوادونو په منځ کې یو له هغه هیوادونو څخه و چې د توبرکلوز کچه په کې لوړه وه، خو د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو په خبره اوس له دې لیست څخه وتلی دی. توبرکلوز یا سل یوه ساري ناروغي ده چې په اسانۍ سره یې مخنیول کېدی شي، خو که یې سم تشخیص ونه شي د انسان د مرګ لامل ګرځي. له دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې تر 2030 کاله به په افغانستان کې د توبرکلوز یا نری رنځ د ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه کړي. افغانستان له جاپان هیواد سره د تبرکلوز د ناروغي د مخنیوي په هدف د $12 میلیون په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړي او د دې هیواد په مالی مرسته د تبرکلوز د ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د تبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د تبرکلوز یا نری رنځ د ناروغانو د درملنې لپاره سکم 2000 مرکزونه موجود دي چې درملنه پکې په وړیا توګه ترسره کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي هم د تبرکلوز د ناروغي په اړه اندېښنه ښیي او په دې برخه کې د حکومتونو سیاسي اراده مهمه بولي. اغلی سوپریا په دې برخه کې افغانستان سره د خپلو همکارو پر دوام ټینګار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان به د جاپان هیواد په مرسته د توبرکلوز ناروغي د مخنیوي په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دغه ملاتړ به په ځانګړې توګه د باکیفیته درملو د برابرولو، د توبرکلوز تشخیص او تخنیکی برخو کې وي.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د تبرکلوز ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کوي. په کابل کې د یادې ادارې استازي وایي د تبرکلوز د ناروغۍ مخنیوي یوازې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلیت نه دی، بلکې په دې برخه کې باید ټول ادارې هڅې وکړي څو د دغې ناروغۍ کچه صفر ته راټیټه او د زرګونو افغانانو ژوند وژغوري. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو داو طالبانه ستنیدل راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي له هغو افغان کډوالو سره چې له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنیږي د دې ادارې مرستې کمې سوي دي. ټاکل سوی ده چې یو این ایچ سی آر له پاکستان څخه ستنیدونکي هر افغان کډوال ته $200 ورکړي. تر دې وړاندې له ستنیدونکو کډوالو سره $400 مرسته کېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په وینا دا مهال شاوخوا 1,300,000 افغانان په پاکستان کې میشت دي. دا اداره وایي په تیر 2018 کال کې له پاکستان څخه په داو طالبانه توګه 3,080,000 افغان کډوال ستانه سوي دي. فرشتنګه د دې موضوع په اړه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری له ویاندي دنیا اسلم خان سره خبرې کړې دي.
د افغان مهاجرینو لپاره د یو این ایچ ستنیدو پروګرام دوباره په اپریل په دریم تاریخ باندې شروع کیږي او دا به د پوره کال د دسمبر د میاشتې پورې دوام لري.
په دې سل کوم افغان کډوال چې روانیږي دا آیا هماغه پخوانی په شان دی؟
نه، ټول هغه افغان مهاجرین چې د چا سره د نادره ورکوونکي پروف آف رجسټریشن کارډونه شته او هغه کارډونه د 2015 کال تاریخ دی پوکي، صرف او صرف هغه افغان مهاجرین کولای شي چې دا پروګرام د لارې واپس افغانستان ته ولاړ شي. هغه افغانان چې پخوانی کارډونه سره دي، یعنی د 2009 او د 2012 یا 2010 والا، هغه سره یو این ایچ سی آر مرسته نه شي کولای په دې چې هغه اوس په پاکستان کې په غیر قانوني حیثیت باندې اوسېږي. او هغه افغانان چې ویلډ کارډونه سره دي، دوی کولای شي کدی د پېښور د لارې خیبر پښتونخوا ته صوبې سره روان دي، یا په پنجاب کې اوسېږي او د دوی خواهش وي چې دوی د خیبر پښتونخوا په لاره باندې د تورخم په لاره باندې واپس افغانستان ته ولاړ شي. نو دوی ته پکار ده چې د یو این ایچ سی آر کال سینټر باندې رابطه وکړي.
پخوا کوم افغان مهاجرین چې تلل هغې د یو کس په سر $400 میلاوېدو. آیا د هر یو افغان کډوال چې بیرته ستنه کیږي هغوی ته څونه مالی مرستې کیږي د یو این ایچ سی آر لخوا؟
د یو این ایچ سی آر لخوا دا کال چې کوم افغان مهاجرین روان دي هغه ته به $200 فی کس ورکول کیږي، یعنی د کورنۍ هر ممبر ته به $200 ورکول کیږي. که دا مرسته $400 او که دا کال په دې کې کمی راغلی ده، صرف او صرف به $200 و هر افغانستان ته بیرته تاسوونکي افغان سره دا مرسته کیږي.
تاسو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره د کمشنری د ویاندې دنیا اسلم خان خبرې اوریدلې. اوس ځو د ملګرو ملتونو په اړه د هغه راپور ته چې د ملګرو ملتونو له سلو زیات غړي هیوادونه په نیویارک کې په نړۍ کې پر اټومي وسلو د بندیز په اړه خبرې کوي، خو د امریکا، روسیه او چین په ګډون د اټومي وسلو لرونکي ستر هیوادونه پکې ګډون نه لري. په دې اړه نوریاس نوري راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو یو سلو درویشت غړي هیوادونه په دغو خبرو کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې پیل شو برخه لري، خو اصلي لوبغاړي د اټومي وسلو لرونکي ستر هیوادونه پکې حضور نه لري. د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي د سرمنشي مرستیال کیم وون سو د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستونکي وینا کې وویل چې تر بل هر وخت نن د دې ډېره اړتیا لیدل کېږي چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په چاره کې پرمختګ وشي. خو امریکا او یو شمیر نور اټومي قدرت لرونکي هیوادونه وایي چې پر دغو وسلو بندیز لګول به اغیزمن نه وي، بلکې پر ځای باید دغو وسلو د له منځه وړلو لپاره یوه تدریجي تګلاره غوره شي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالتونو استازي نیکی هیلی د دغو خبرو له پیلېدو مخکې وویل چې دغه بندیز به د هغو هیوادونو چې دغه وسلې نه لري او د سولې او امن د ټینګښت لپاره هڅې کوي مخه ونیسي، خو بد لوبغاړي به نه دغه بندیز لاسلیک او نه هم ورته غاړه کېږدي. ناڅاپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله غواړي پر اټومي وسلو د بندیز لګولو په اړه بحث وکړي. د یوې مور د یوې لور په حیث زه د خپلې کورنۍ لپاره له اټومي وسلو د یوې خلاص نړۍ پرته بل څه نه غواړم، خو موږ باید واقعبین واوسو. آیا داسې څوک شته چې باور وکړي چې شمالي کوریا به پر اټومي وسلو له بندیز سره موافقه وکړي؟
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجلې لپاره زما له همکار مصطفی صدیقی سره اوسئ. سلام صدیقی صاحب.
سلام به شما ملالا جان، خسته نباشین. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از مهمترین های ما، تلاش وزارت دفاع برای ریشه‌کنی فساد اداری و برگزاری نشست در مورد مبارزه با افراط‌گرایی دینی در هرات. همچنان به شما میگوییم که پوتین تهران را از شرکای مهم مسکو خوانده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اکنون تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
گفتگوها روی شرکت احتمالی افغانستان در نشست مسکو ادامه دارند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکاییش صحبت کرده است و رئیس جمهور پوتین در دیدار با حسن روحانی تهران را از شرکای مهم مسکو خوانده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان می گوید گفتگوها بر سر اشتراک افغانستان در نشست مسکو ادامه دارند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری گفت پس از بررسی نتایج نشست های گذشته مسکو روشن خواهد شد که مقامات افغان در این جلسه شرکت خواهند کرد یا نه.
صحبت ها در مورد این که آیا جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در نشست آینده در مسکو حیاتی میفرستد یا خیر هنوز هم ادامه دارد.
مستغنی تأکید کرد در مورد این که در کدام سطح نمایندگان افغانستان در این نشست شرکت خواهند داشت نیز گفتگوها ادامه دارند. مسکو در ماه می سال جاری میلادی میزبان نشست در رابطه با صلح افغانستان است که در آن به شمول روسیه نمایندگان کشورهای چین، ایران و پاکستان شرکت خواهند داشت. مشرون و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا موضعش را در پیوند به ایجاد موانعی در امتداد خط دیورند روشن بسازد. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه:
باید پاکستان سفیر دباید احزاسی و دارد خارجه و وزیر خارجه مجبور مکلم
دونی وی می گوید سفیر پاکستان باید در پیوند به کشیده شدن سیم خاردار از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند احضار شود. همچنان حکومت افغانستان باید این معضل را با شورای امنیت ملل متحد در میان بگذارد. این در حال است که هفته گذشته لوی درستیز پاکستان گفت در بخش هایی که در امتداد سرحد با افغانستان و در بخش هایی که از ره گذر امنیتی خطر محسوس باشد موانی ایجاد می کنند. مشاور امنیت ملی با همتای امریکاییش در پیوند با تامین افغان امنیت افغانستان و منطقه ما با رضابای رازافغانی و همکاری های دراز مدت کابل واشنگتن صحبت کرده است. در خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی آمده است که در این گفتگوی یک ساعته محمد حنیف اطمر و مک ماستر همچنان بر گسترش همکاری ها تاکید شده است. و خبر آخر داخلی که پیکر جلال نورانی یکی از چهره های شناخته شده و ژورنالیست و تنظیم‌نویس معروف افغان امروز در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. صابر مومند سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی گفت که نورانی در نتیجه بیماری که عاید آلش شده بود درگذشت. رادیو آزادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای روسیه ولادیمیر پوتین امروز در مسکو با هم دیدار نموده و روی ادامه همکاری های دو کشور تاکید کردند. پوتین قبل از آغاز گفتگوهای مفصل با همتای ایرانیش تهران را از شرکای باثبات مسکو خواند. آقای روحانی روی تلاش های کشورش برای ایجاد ثبات در منطقه تاکید کرد.
هدف نهایی ما صلح و ثبات در منطقه است و روابط دو جانبه ما به ضرر کشور ثالثی نخواهد.
جزئیات این خبر را در جریان همین مجله خبری میشنوید. نمایندگان بیش از 100 کشور جهان جلسه ای را در مقر ملل متحد انجام میدهند تا در مورد منع جهانی سلاح‌های هسته‌ای صحبت کنند، ولی این جلسه از سوی قدرت‌های بزرگ جهان تحریم شده است. نمایندگان 123 کشور عضو ملل متحد که در این جلسه حضور دارند تلاش میکنند روی آنچی مذاکره کنند که آن را یک پیمان الزامی قانونی منع تولید سلاح هسته‌ای می‌خوانند. آمریکا این جلسه را تحریم کرده و گفته است منع داشتن اسلحه هسته‌ای مؤثر نیست و جامعه جهانی باید اقدامات تدریجی را در زمینه کاهش سلاح‌های هسته‌ای اتخاذ کند. و خبر آخر که دو خبرنگار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در جنوب روسیه مورد لطوکوب قرار گرفته و وسایل دست داشتهشان به سرقت رفتند. چندین حمله کننده بر سرگی خازوف کاسیا خبرنگار بخش روسی رادیو آزادی و اندری کوستیانوف یک فیلمبردار همین بخش امروز در شهر کروپتوتکین در جنوب روسیه حمله کرده آنها را مورد لطوکوب قرار دادند. توماس کنت رئیس عمومی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی حمله بر خبرنگاران این نهاد را محکوم کرده است. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت دفاع افغانستان از تلاش های جدی در کار مبارزه با فساد اداری سخن گفته است. بیشتر تا لحظات دیگر همچنین در همین مجله خبری مبارزه با افرادگرایی دینی موضوع نشست در هرات.
آنهایی که خود ناخود خور عالم دین خطاب میکنن اکثریت از اونا از دین و از اصول اساسی دین بیخبرن.
سل سالانه هزاران تن را میکشد. این را وزارت صحت عامه افغانستان میگوید. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر با شما داریم. رئیس جمهور روسیه تهران را از شرکای مهم مسکو خوانده و رئیس جمهور ایران هم چنین گفته.
خوشحالیم به خاطر اهمیتی که برای روابط دو کشور قائل هستیم.
از دیدار میان دو رئیس جمهور به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که در نیویورک نماینده های بیش از 100 کشور جهان در مورد ممنوعیت تولید و استفاده از سلاح اتمی بحث میکنند. با رادیو آزادی باشید. پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که وزارت دفاع افغانستان گفته از سال 2016 میلادی تا کنون نزدیک به 200 دوسیه منصوبین این وزارت که به فساد، فروش سلاح و موارد دیگر متهم بودند را به ارگان‌های عدلی و قضایی محول کرده است. هلال الدین هلال معاون استخبارات استراتژیک این وزارت امروز در کابل صحبت میکرد. از سوی هم شبکه مبارزه با فساد اداری ضمن استقبال از این اقدام بر اقدام در برابر مفسدان بزرگ تاکید ورزیده است. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه جدی در برابر فساد اداری در این وزارت آغاز شده است. هلال الدین هلال معاون استخبارات و استراتژیک این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت از سال 2016 میلادی تا کنون 1394 تن از منصوبین وزارت برکنار شده و 1692 تن دیگر تغییر و تبدیل شدند و میگوید 168 دوسیه که شامل فساد اداری، فروش سلاح، فریبکاری و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای میباشد با ارگان‌های عدلی و قضایی فرستاده شده است و 1823 دوسیه دیگر تحت بررسی این وزارت قرار دارد. به گفته وی این افراد در سطوح مختلف وظیفه اجرا می کردند.
از سال 2016 تا کنون جاهایی که معروف به فساد بود، بخشای تدارکاتی و اینا را بازیابی گرفته شد.
به گفته آقای هلال 305 منصوب پیشین وزارت از سال گذشته تا کنون از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی محکوم به مجازات شدند. از سوی هم غلام سخی احمدزی معاون تأمیناتی و لوجستیکی وزارت اطمینان می‌دهد که روند تدارکاتی شفاف شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی نیز پیش از این تعهد بر آوردن اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی کرده است. این دستاوردها به گفته مسئولان وزارت دفاع در حال صورت می‌گیرد که اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که در نهادهای امنیتی افغان فساد گسترده وجود دارد. به گفته این اداره برخی قوماندانان حتی از پول غذای پلیس و سربازان دزدی می‌کنند. از سوی هم شبکه مبارزه با فساد اداری با استقبال از این حرکت وزارت دفاع تاکید دارد تا دوسیه های مفسدین بزرگ نیز به بررسی گرفته شود. خانزمان امرخیل رئیس این شبکه بر رادیو زاده گفت:
واقعا یعنی اقداماتی که از طبیعی است که یکی تاثیرات خود خصوصا بر سطح پایین داشته باشه، ولی بر سطح پالیسی ما شما میبینیم فاسدین بزرگی وجود داشتن و هنوز هم برای تمام سیستم حاکمیت دارند.
به گفته وید هنوز هم فاسدین بزرگ که میلیون ها دلار را دزدیدند حاکمیت دارند و وظایفشان را ادامه میدند و میگوید تا زمانی که اقدام جدی بر ضد مفسدین به خصوص افرادی که در فساد بزرگ دست دارند صورت نگیرد، عدالت اجتماعی تامین نخواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
جانعلی عزتیار از دایکندی نوشته که فساد زمان نابود می شود که افراد باسواد در ادارات جا بجا شوند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که فساد بر زندگیشان تأثیر منفی گذاشته و باید از بین برده شود. محمد عادل ایماق از بغلان نوشته باید کسی که فساد میکند علنن مجازات شود. و گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته که گام هایی که به خاطر محو فساد در افغانستان برداشته میشود از آن استقبال میکنند، امیدوار است گفته که این تلاش ها دائمی و در سطح بالا باشد. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم بر رادیو آزادی میفرستید. اکنون بشنویم که افغانستان نسبت به حاصل کردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوشبین است. این را سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفته است. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنویم که نصرت پارسا از کابل فرستاده.
افغانستان برای کسب عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش‌های همه‌جانبه را آغاز کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید این تلاش‌ها از ماه‌ها به این سو از زمان کاندید شدن این کشور برای حاصل کردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه دارد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت که روز سه‌شنبه در یک نشست خبری جزئیات سفر صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان به آمریکا را ارائه می‌کرد گفت آقای ربانی در این سفر با سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار کرده و از او خواسته تا افغانستان را در راستای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر این سازمان همکاری کند. آقای مستغنی گفت با تلاش هایی که در این زمینه صورت می گیرد انتظار می رود تا افغانستان در این اقدامش موفق شود.
با در نظر داشت روند بسیار خوب و موفقی را که لابیگری جمهوری اسلامی افغانستان در این زمینه طی کرده، ما امیدواری زیاد داره، یعنی وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، که این آرزوی افغانستان محقق شود و جمهوری اسلامی افغانستان عضویت شورای حقوق بشر ملل متحد برای سالهای 2018 تا 2020 میلادی را کسب.
آقای مستغنی همچنان میگوید وزیر امور خارجه افغانستان در این سفر در کنار ملاقات با آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد، با وزیران خارجه و دفاع، مشاور امنیت ملی و برخی سناتوران و اعضای کنگره آمریکا نیز دیدار کرده است. به گفته وی، مقام های آمریکایی نسبت به دوام همکاری های واشنگتن با کابل در عرصه های مختلف به شمول امنیت تاکید کردند. شورای حقوق بشر یکی از نهادهای سازمان ملل متحد است که در سال 2006 میلادی قطعنامه ایجاد آن از سوی مجمع عمومی این سازمان تصویب شد. متحد بودن به ارتقا و حمایت حقوق بشری یکی از شرایط عمده به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می باشد، و در صورتی که یکی از کشورهای عضو حقوق بشر را به گونه منظم نقض کند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند عضویت آن کشور را لغو نماید. با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام و تلاش‌های حکومت برای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل استقبال می‌کند. محمد بلال صدیقی، سخنگوی این کمیسیون، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
این اقدام دولت ما استقبال می‌کنیم و این یک قدمی است برای رعایت حقوق بشری شهروندان در کشور و همچنان متوجه ساختن دولت افغانستان بر انجام مسئولیت های بشری شامل باشد در افغانستان، و این یک اقدام بسیار خوبه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان است.
به گفته آقای صدیقی، هرچند مشکلات جدی در برابر رعایت حقوق بشری شهروندان افغان وجود دارد، اما با آن هم دولت افغانستان اقدامات را برای تامین حقوق بشر در کشور انجام داده است. وی میگوید دولت افغانستان برای به دست آوردن عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید در زمینه تامین حقوق بشر در این کشور گام‌های بیشتر و جدی‌تر را بردارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مسائل منطقه، از دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه به تفصیل به شما خواهیم گفت. اما حالا به هرات میریم و میشنویم که مبارزه با افراط‌گرایی دینی موضوع نشست کلیدی بود. اینکه کدام نهاد ابتکار عمل را در دست گرفته و چه نکات در این نشست برجسته شدند، در این گزارش میشنویم که شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
نهاد همکاری برای صلح و همبستگی نشست را به خاطر آنچه افزایش خشونت‌ها و افراط‌گرایی دینی می‌خواند در ولایت هرات برگزار کرده است. ده تن از عالمان دین و باشندگان ولایت هرات در این نشست شرکت کرده تا روی عوامل به وجود آمدن افراط‌گرایی دینی در این ولایت بحث کنند. کنشکار راسخ، نماینده نهاد همکاری برای صلح و همبستگی، می‌گوید در این اواخر افراط‌گرایی در افغانستان به ویژه در هرات افزایش یافته و برای جلوگیری از این پدیده آنان روی یک استراتژی ملی کار می‌کنند. او گفت به همکاری 12 وزارتخانه و شورای امنیت ملی چنین نشست‌های را در 12 ولایت زیر تهدید افراط‌گرایی در افغانستان انجام دادند.
گروه های تروریستی روز به روز در افغانستان در حالت رشد هستند و در حالت هستند که نیروی جوان ما و شما را جذب کنند، و این همه نیرو سبب میشه که افرادی که از علم کافی، عدم آگاهی از موضوعات اسلامی داشته باشند، اینا زود به این گروه ها جذب میشن و امو آیدیای افراطی خود را به صورت آنی پخش میکنند.
مسئولان در اداره ارشاد حج و اوقاف هرات نگران گسترش افراط‌گرایی دینی در این ولایت هستند. محمد فقیری، یک از کارمندان ارشد این اداره، میگوید افزایش این روند بیشتر در مناطقی است که حکومت در آن حاکمیت ندارد. آقای فقیری گفت برخی از ملا امامان مساجد به دلیل عدم آگاهی از مسائل دینی افراط‌گرایی را رشد دادند.
یکی از عواملی که امروز افرادگرایی ترویج داده، در بعض مسائل دینی هم بعضی کسا میآیند، حتی به مقدسات اسلامی میتازند و زیر نام از اینکه من مذهبی هستم و من مثلا فردی هستم که از امور دین به مردم میگم، میبینیم که افرادگرایی میکنه.
سوسن بهبودزاده یک تن از فعالان مدنی در هرات میگوید عدم تطبیق قانون و نفوذ گسترده گروه‌های تروریستی در بسیاری از مناطق کشور سبب رشد افرادگرایی و خشونت شده است.
آنهایی که خود ناخود خور عالم دین خطاب میکنن، اکثریت از اونا از دین و از اصول اساسی دین بیخبرن. اونا آنچی که خود از اونا برداشت کردن رو انتقال میدن به افرادی که واقعا پشت سر از اونا گرفتن، بدون از اینکه بفهمن که یادم آیا درست عالم هست یا نه.
مسئولان نهاد همکاری برای صلح و همبستگی به این باور هستند که به دلیل فقر و بیکاری خیلی از جوانان در دام گروه‌های افرادگرا و تروریستی افتادند. کارشناسان امور هشدار می‌دهند اگر دولت افغانستان عملکرد گروه‌های افراطی را کنترل نکند، ناامنی‌ها و حملات تروریستی در افغانستان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، azadiradio.com. روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان هفته آینده از سر گرفته می شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین می گوید کمک های مالی این اداره با مهاجران افغان که امسال از پاکستان و کشورشان بازگشت می کنند کاهش یافته است. این که چرا در این گزارش می‌شنویم که فرشته نگاه تهیه کرده.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین کمک‌های مالی خود با مهاجرین افغان را که به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان بازگشت می‌کنند کاهش داده است. دفتر UNHCR در اسلام آباد می‌گوید به هر مهاجر افغان که تحت روند بازگشت داوطلبانه به کشور خود برگردد $200 آمریکایی داده خواهد شد. این در حال است که سال پیش این کمک مالی فیتن $400 بود. قرار است روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان در سوم ماه اپریل یعنی دوشنبه هفته آینده آغاز شود. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان این روند تا آخر دسامبر امسال ادامه خواهد داشت. این روند بنابر کمبود بودجه برای 4 ماه متوقف شده بود. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در اسلام آباد در امین مورد برای رادیو آزادی گفت او می گوید مهاجرین افغان که امسال از طریق UNHCR به افغانستان می روند برای هر کس $200 پرداخته خواهد شد. سال پیش برای مهاجرین فیتن $400 بود، اما امسال این کمک مالی کاهش یافته است. بر اساس معلومات اداره UNHCR در حال حاضر حدود 1,300,000 مهاجر افغان در پاکستان بود و باش دارند. حکومت پاکستان اخیراً اعلام کرد که کارت هویت مهاجرین افغان که در آن کشور زندگی می‌کنند تا ختم سال 2017 میلادی قابل اعتبار است. دنیا اسلم خان سخنگوی UNHCR در اسلام آباد می‌گوید با آن حد از مهاجرین افغان که کارت‌هایشان را در 2015 میلادی تمدید کردن کمک مالی صورت می گیرد. خانم اسلم خان علت کاهش کمک مالی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین را چنین گفت. او می گوید علت عمده کاهش این کمک های مالی این است که سال گذشته روند بازگشت مهاجرین افغان بی سابقه بود و این باعث شد تا UNHCR با کمبود بودجه مواجه شود. اکنون سازمان ملل فعالیت های گسترده در کشورهای جنگ زده مانند سوریه و عراق دارد و به پول انگفت برای رسیدن به دیگر فعالیت ها نیاز است. از این رو کمک به بازگشت کننده ها کاهش یافته است. پاکستان میزبان بیشترین مهاجرین افغان است. بر اساس گزارش‌ها در زمان رژیم طالبان در افغانستان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کردند، اما با سرنگونی این رژیم در 2001 میلادی روند بازگشت مهاجرین به کشورشان آغاز شد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین می‌گوید در سال 2016 میلادی 360,000 مهاجر افغان به گونه داوطلبانه از پاکستان به افغانستان برگشتند. مهاجرین افغان در پاکستان اخیراً از بدرفتاری پلیس و مقام‌های محلی در برابر آنها شکایت کرده و گفتند با سردی روابط میان کابل و اسلام آباد مقام‌های پاکستانی آزار و اذیت مهاجرین افغان در آن کشور را شدت می‌دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه تهران را یک شریک عمده مسکو خوانده است. ولادیمیر پوتین امروز میزبان همتای ایرانیش بود. این که دو رهبر دیگر چی گفتند، اینجا از زرغونه منگل میشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای روسیش ولادیمیر پوتین ساعت پیش در مسکو با هم دیدار کرده و قبل از اینکه بحث‌های مفصلشان آغاز کنند روی ادامه همکاری‌ها بین دو کشور تاکید کردند. پوتین گفت:
ایران ناش добрый сосед и надёжный стабильный партнёр.
پوتین گفت ایران همسایه خوب و یک شریک با ثبات ماست. آقای پوتین همکاری هایی که روسیه و ایران در بخش های مختلف از ستوده و افزود. وی می گوید ما دقیقا در هر بخش همکاری کرده ایم، مانند امور بین المللی، حل مشکلات بزرگ و عاجل و بخش اقتصاد، کار ما مؤثر بوده است. رئیس جمهور روسیه همچنان از بهبود تجارت میان روسیه و ایران در سال گذشته یاد کرد که با وجود بحران‌های تجارتی در جهان سیر مثبت داشت. وی میگوید سال گذشته میزان تجارت میان کشورهای ما تا 70% بالا رفت. این یک قضیه خاص در شرایط اقتصادی دشوار است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی نیز روی اهمیت روابط میان روسیه و ایران تاکید نموده گفت:
از اینکه در سال نو ایرانی ما اولین سفر خارجیمون به مسکو هست خوشحالیم، به خاطر اهمیتی که برای روابط دو کشور قائل هستیم.
آقای روحانی روی تلاش کشورش برای ایجاد ثبات در منطقه هم تأکید کرد. به نظر می رسد این آخرین سفر خارجی روحانی به حیث رئیس جمهور ایران در آستانه برگزاری انتخابات 19 ماه می در ایران باشد. انتخاباتی که روحانی امیدوار انتخاب مجدد در آن به حیث رئیس جمهور ایران است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
چنانچه در جریان هستین، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که توبرکلوز یا سل سالانه هزارها تن را می کشد. احمد جان نعیم معین این وزارت امروز در کابل صحبت کرد. در این حال سازمان صحی جهان گفته که برای ریشه‌کنی این بیماری در کنار حکومت افغانستان ایستاده. بیشتر از جاوید حسنزاده می‌شنویم.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که بیماری توبرکلوز هنوز هم به سطح بلند زندگی افغانها را در این کشور تهدید میکند. احمد جان نعیم معین این وزارت روز سه شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در کابل برگزار شده بود گفت که در سال 1395 خورشیدی 43046 واقعه توبرکلوز در این کشور تشخیص و تداوی شده است. آقای نعیم میگوید که در تناسب با سال گذشته در قسمت تشخیص واقعات توبرکلوز 16% افزایش به عمل آمده است.
با در نظر داشت مرگ و میر سالانه در حدود 12000 نفر از سبب این مرض ایجاب می نماید تا مطابق شعار جهانی توبرکلوز که با هم به سوی نهی توبرکلوز باید همه دست به دست هم داده و در این راستا متحد شویم.
اما یک هفته قبل فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان رقم افرادی را که به سبب بیماری توبرکلوز در افغانستان جان می‌دهند بالاتر خواند و گفت هر سال به سبب بیماری توبرکلوز 15000 نفر در افغانستان می‌میرند. افغانستان در میان 22 کشور جهان یکی از کشورهای خوانده می‌شد که بیماری توبرکلوز در آن در سطح بلندی قرار داشت، اما با گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان اکنون از این لیست بیرون شده است. دکتران میگویند که توبرکلوز یا سل بیماری است که با آسانی جلوی آن گرفته می شود، اما اگر درست تشخیص نگردد خطرناک و کشنده است. پیش از این وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که تا سال 2030 میلادی بیماری توبرکلوز را در این کشور به صفر کاهش می دهد. چند پیش ژاپن 12 میلیون دلار در زمینه جلوگیری از بیماری توبرکلوز به افغانستان کمک کرد. با اساس معلومات برنامه ملی توبرکلوز در حال حاضر در سراسر افغانستان برای تداوی بیماری توبرکلوز حدود 2000 مرکز وجود داشته که تداوی در این مراکز به شکل رایگان صورت میگیرد. در این حال سازمان صحی جهان در افغانستان از بیماری توبرکلوز در این کشور ابراز نگرانی کرده و در این زمینه اراده سیاسی حکومت ها را مهم میداند. خانم سوپریا نماینده این سازمان بر ادامه همکاریشان در این بخش با افغانستان تاکید میکند. وای میگوید سازمان صحی جهان با همکاری کشور ژاپن در بخش جلوگیری از بیماری توبرکلوز و حمایت هایش دوام میدهد. این حمایت به صورت خاص در فراهمسازی ادویه با کیفیت و بخش های تشخیص و تکنیکی میباشد. از سوی دیگر اداره انکشافی ملل متحد بر تلاش های مشترک در خصوص جلوگیری از بیماری توبرکلوز تاکید میکند. نماینده این اداره در کابل میگوید که جلوگیری از بیماری توبرکلوز تنها مسئولیت وزارت صحت عامه نیست، بلکه در این بخش باید همه ادارات تلاش کنند تا سطح این بیماری را به صفر رسانده و زندگی هزارها افغان را نجات دهند.
با امید ریشه‌کن شدن کامل سل میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده می توانید. وقتتان بخیر.